برخه ته اوس را سره نوري اسنوري په استوديو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د استخباراتو اداره سیاي په افغانستان کې خپل عملیات پټ عملیات پراخوي چې په دې هیواد کې زیات وسلوال طالبان ووژني. د خبر نیوی ټایمز رسپانډي دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي ښودل شوی د اکشن بي پورز ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو څلورو ساعتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې طالبانو او د داعش سخت دریځو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. دفاع وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په دغه عملیاتو کې د یو طالب سیمهیز قومندان په ګډون د داعش د 22 سختدریزو په ګډون 114 یاغیان وژل شوي دي. ټاکل شوی د امریکایي سرتیري بو بیرګډال په اړه محکمې حکم نن اعلان شي. بو بیرګډال په خپلې ګناه اعتراف کړی چې په افغانستان کې د دندې په مهال خپلې پوستې په وتو سره د خپلو نورو ملګرو ژوند له خطر سره مخامخ کړی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د ایران ملاتړي ټول هغه وسله وال چې په عراق کې د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې په ماتولو کې مرسته کړې له دې هیواد ووځي او د عراق خلک پرېږدي چې چارې په خپله ان کنټرول کړي. امریکایي چارواکي وایي په امنیت شورا کې به نن د هغو مفتشانو د کار د دوام په اړه رایه واخیستل شي چې په سوریه کې د کیمیاوي ګازو د کارولو د عاملانو د معلومولو هڅه کوي. او د جاپان د پارلماني انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د صدر اعظم شینزو آبه واکمن ائتلاف د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده.
مننه کوم نوري اسنوري. دوستانو وسم د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام د خبرې دوه وخت را ورسېدی. د زهرو کاروان پروګرام خبرې دوه چمتو دی. د اونۍ د نشي مواد پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا د تیاتر لاري د نشي مواد د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی ته ځانګړی شوی دی. دغه پروګرام عبدالنافع همت چمتو کړی په ګټه ویو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافع همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر شوی یو. د جیونی په خبرونه کې مو د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د تیاتر لاري د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی له حال خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د نشي توکو د 12 پیښو په تړاو 11 تنه نیولې دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل دا کسان په کابل، کاپیسا، پکتیکا، ننګرهار، پنچیر او کونړ ولایتونو کې نیول سوي او د سیې د عدلي او قضایي څېړنو لپاره لنشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل سوي دي.
په دې پیښو کې 19 کیلوګرامه هیروئین، 90 کیلوګرامه تریاک، 523 کیلوګرامه چرس او څو اندازه ډالر او کلداري هم نیول سوي چې دا مهال دوسیه په عدلي او قضایي مرکز کې تر څېړنې لاندې دي.
د ښاغلي موحد په وینا په نیول سوي کسانو کې یوه ښځه او دوه نارینه ول چې غوښتل یې 911 ګرامه هیروئین د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کړي. د هرات ولایت امنیه قومندانی وایي تیره اونۍ د دیار لسو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو د قاچاق په تور 14 تنه نیولې دي. د هرات امنیه قومندان محمد ایوب انصاری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په عملیاتو کې چې د دوی پولیسو په خارا ولسوالۍ کې تر سره کړي 6 کیلوګرام کریستال، 24 کیلوګرام تریاک او 6 کیلوګرام چرس یې نیولې دي. کاغلی انصاری زیاته کړ چې پر دې سربېره د هرات ښار له بیلابیلو سیمو څخه 112 تنه معتادین راټول او د درملنې لپاره یې ځانګړو روغتونونو ته انتقال کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د بلخ د هوایي ډګر پولیسو یو کس له 1500 ګرامه هیروینو سره نیولی دی. د مولانا جلال الدین بلخي د هوایي ډګر د پولیسو قمندان خان محمد مطمئن وایي نیول شوی کس غوښتل چې دا هیروین په خپله خېټه کې هندوستان ته قاچاق.
محمد ایاس ترنکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښه راوړولې، د نن په خبرونه کې مستاسي لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د تیاتر په بڼه د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ
موږ د عامه پوهاوي د پروګرامونو په وړاندې کولو سره وکولای شول چې ځوانانو ته پوهاوی ورکړو تر څو په نشو روغ نشي.
د نشي موادو استعمال د کابل پوهنتون چمنونو او لیلیو ته هم لار موندلې ده. د جاله یو راپور لرو. د محتاجینو د درملنې څونه دولتي ټولنو د چتر په نوم یوه اتحادیه جوړه کړې ده. په دې اړه د دې اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مرکه لرو. د غلام نبی په نوم یو معتاد ډېر افسوس کوي او وایي چې نشي هر څه ورڅخه واخیستل.
وړلو نشه سیدا دې کې هېڅ شی نشي کولی چې معتاد شي او ګیرې دي بس لاړې.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو. د افغانستان د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د ښوونې او روزنې په مرکزونو کې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ پیل کړه. د دې پروګرام لومړی پړاو د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار حبیبي علي سکي د تیاتر ډرامې په یوه ننداره پیل سو. د دې وزارت پالیسي او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم وایي چې په پام کې لري دا بهیر 12 نورو ولایتونو ته هم وغځوي. په ورته وخت کې د حبیبي علي سي مدیر سید شاه ازادي راډیو ته په خبرو کې دا پروګرام ګټور وباله او زیاته کړه که داسې پروګرامونه د ښوونځیو پر ځای په عمومي ځایونو کې اجرا سي نو تر دې به هم ګټور وي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزي راپور چمتو کړی چې اکرام الله اکرام یې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی پروګرام لومړی پړاو د پنځشنبې په ورځ د یوې نندارې په وړاندې کولو سره په حبیبیه لیسه کې پیل کړ. د دې وزارت د پالیسي او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم د دې پروګرام د پرانیستلو پر مهال رسنیو ته وویل د نشئی موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی پروګرام به په ښوونځیو کې یوه نیمه میاشت دوام وکړي او د هیواد په 12 ولایتونو کې به د تیاتر ډرامو په وړاندې کولو سره عملي شي.
موږ د عامه پوهاوي د پروګرامونو په وړاندې کولو سره وکولای شول چې ځوانانو ته پوهاوی ورکړو تر څو په نشو روغ نشي. زموږ لویه ستونزه د هغو دوستانو په اړه ده چې مهاجر دي او له ګاونډیو هیوادونو څخه په زور را اړول کیږي. له بده مرغه زیات شمیر یې په نشو روغ دي چې په دې سره په هیواد کې د اعتیاد شمیر زیاتیږي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت تر دې وړاندې هم د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه عملي کړي ول چې یو ونه عامه پوهاوي ته ځانګړي کړي وه. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو مثبت نتیجه ورکړې ده. یو شمیر خلک باور لري چې عامه پوهاوي د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره ګټور دی. د کابل د حبیبي لیسی مدیر سید شاه کسه هم دا پروګرام د ځوانانو په تیره بیا په خوندزیو کې ګټور کار بولی خو دې ټینګار کوي چې د تیاتر دا ډول ډرامې باید په عامه ځایونو کې ننداري ته وړاندې شي.
د دې لپاره چې ځوانان په نشو روغ نشي د عامه پوهاوي داسې پروګرامونه ښه دي خو په ښوونځیو کې زیات ګټور نه دي. داسې پروګرامونه باید په عامه ځایونو کې اجرا شي ځکه د احتیاط ستونزه هم هلته وي لکه د کابل پولیسو وخته سیمه او داسې
نور.
په ورته وخت کې د حبیبي لیسي یو شمیر زده کوونکي چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه چمتو شوي ډرامې نندارې ته راغلي ول وایي که څه هم د نشئی موادو د زیانونو په اړه یې پوهاوی درلود خو د تیاتر ډرامې په لیدلو سره نور معلومات هم ترلاسه کړل. افغانستان د 3.5 میلیونه معتادینو په لرلو سره له دې اړخه یو زیانمن شوی هیواد دی چې د کوکنارو کښت او معتادین ورځ په ورځ پکې زیاتیږي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد هاشم الکوزی په دې باور دی چې د نشئی موادو استعمال او قاچاق مخنیوي د افغانستان د نجات لپاره ضروري دی چې خلکو ته د عامه پوهاوي ترڅنګ د کوکنارو د بدیلي معیشت او د بزګرانو ستونزو ته هم پاملرنه وشي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوږي
موږ کله هم د کوکنارو بدل نشئی
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو. د کابل پونتون یو شمیر محصلین وایي چې په پوهنتون او لیلیه کې نشه کول یو عادي کار ګرځېدلی دی. دا محصلین وایي چې په عمومي ځایونو په تېره بیا د زده کړې په چاپېریال کې نشه کول پر محصلینو منفي اغېز لري. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي بیا وایي چې دوی پوهنتونونه او لیلیې په دقت سره څاري او که کوم محصل داسې کار وکړي نو له پوهنتون څخه ایستل کیږي. په دې اړه عبادالله نازی راپور چمتو کړی چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
افغانستان تر 3 میلیونو ډیر معتادین لري. دا معتادین نه یوازې دا چې د خپلو کورنیو لپاره یو سرخوږی دی، بلکې ټولنه او بیلابیل دولتي او نادولتي موسسات یې هم له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. آن دا چې اوس نشو د افغانستان یو شمیر تعلیمي او تحصیلي ادارو ته هم لاره موندلې ده. د کابل پوهنتون یو شمیر محصلین په پوهنتونونو، لیلیو او عامه ځایونو کې د محصلینو لخوا د نشه یي موادو په تیره بیا د چرس استعمال د اندېښنې وړ بولي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د دویم کال محصل هدایت الله وایي چې څو ځله یې د پوهنتون په صحن یا غولي کې یو شمیر محصلین لیدلي چې چرس یې څکول، خو هیچ چا یې مخه نه ده نیولې.
زه پوهیږم چې محصلین په کوم ځای کې چرس کوي. سګریټ څکول خو یو معمول ګرځېدلی دی چې محصلین یې د پوهنځیو په مخ کې او آن په ټولګیو کې هم څکوي.
دا محصلین وایي چې په عامه ځایونو په تیره بیا د زده کړې په مرکزونو کې نشه یي مواد کارول ناوړه کار دی او پر هغو محصلینو بد اغېز کوي چې په رښتیا د زده کړې لپاره پوهنتون ته راځي. د مالجوي طب محصل بصیر احمد چې د کابل پوهنتون په لیلیه کې اوسیږي وایي نشه یي مواد نه یوازې دا چې د پوهنتون په صحن کې کارول کیږي، بلکې په لیلیه کې هم یو عادي کار ګرځېدلی دی.
بلیلیه کې یوازې سګریټ نه، بلکې چرس او نور نشه یي مواد هم کارول کیږي. هلته سګریټ آزاد دي، خو چرس او نور نشه یي مواد بیا په پټه استعمالوي.
یو شمیر محصلین وایي سره له دې چې دوی لیلیو ته د ننوتلو پر مهال د امنیتي ځواکونو له لورې تلاشي کیږي، خو بیا هم دې تلاشیو د نشه یي موادو مخه نه ده نیولې. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند بصیر مجاهد بیا وایي چې د کابل پوهنتون امنیتي مسؤلین تر دې مهاله له داسې پیښې سره نه دي مخ شوي.
تر اوسه موږ له داسې پیښو سره نه یو مخ شوي چې ګواکې په کوم پوهنتون کې دي نشه یي مواد استعمالیږي او پولیس دې هغوی لیدلي وي، خو مخنیوی دې نه وي کړی. کله چې چا اړیکه نیولې، شکایت یې کړی او پولیس خبر شوي دي، نو اجراءات یې کړي دي.
له بلې خوا د لوړو زده کړو مسؤلین وایي چې دوی پوهنتونونه او لیلیې په دقت سره څاري. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند قهار جواد که څه هم په پوهنتونونو او لیلیو کې د نشه یي موادو د استعمال او نه استعمال په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې دا عمل د پوهنتونونو څخه د محصل د ایستلو لامل ګرځي.
سګریټ متاسفانه معمول بده،
له بده مرغه چې سګریټ څکول معمول ده او موږ له دې ستونزو څخه د خلاصون پر لارو چارو کار کوو. خو د چرسو او نورو نشه یي موادو د استعمال په اړه د لوړو زده کړو له مقررې سره سم هر محصل چې په پوهنتون یا لیلیه کې د نشه یي موادو د استعمال په تور وپیژندل شي، له پوهنتون څخه د ایستلو تر حده جزا ورکول کیږي.
د وړاندې شوي شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر خلک په نشو اخته دي چې ډیری یې ځوانان دي. د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د پوهاوي نشتوالی، بیکاري، بېوزلي، ناامني او کورني جنجالونه هغه عوامل دي چې یو شمیر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي.
د کابل پونتون په لیلیو او چمنونو کې مو د نشو په اړه د عبادالله حنازی راپور اوریده. په افغانستان کې له نشه موادو سره د مبارزې په برخه کې پر نړیوالو او نادولتي ټولنو ادارو سربیره یو شمیر نادولتي ټولنې هم کار کوي او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مرکزونه لري. په دې وروستیو کې له دې جملې څخه څو نادولتي ټولنو یې د چاتر په نوم یوه ګډه هسته یا اتحادیه جوړه کړې ده. موږ د دې اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې مو ځنې پوښتلې چې د دې اتحادیې اړتیا څه وه.
د چتر اړتیا دا وه چې څنګه کولای شو چې خدمات معیاري هم کو او زیاتې هم کو او هماهنګي رامنځته کو، هغه د حکومت سره، د ټولنو سره او د تمویل کوونکو سره.
په دې اتحادیه کې کومې نادولتي ټولنې راټولې دي او دوی کوم فعالیتونه کوي؟
په دې چتر کې اوس فعلا اته مؤسسې شته چې هغې کې نجات سینټر یا د نجات مرکز دی، د افغاني ښځو مؤسسات لکه ایس ایس ډبلیو ودان مؤسسه پکې ده، ای ایس پی، ای آر سی، او ایس ڈی، او ایچ ایس ایس، دغه اته مؤسسات د دغې ټولنې مؤسسې سیندی
ټول یو ډول فعالیتونه کوي او که خپل منځ تفاوت لري.
دغه مؤسسات په ډیرو ساحو کې کار کوي، خو یوه ساحه مشترکه ساحه هغه د معتادینو تداوی او د مخدره موادو کنټرول په باره کې دوی ټول مؤسسات پروژې لري، کارونه کوي.
تاسو کوم هدفونه ټاکلي وو؟ هغه هدفونه کې مو کوم هدفونه ترلاسه کړي دي او تر کومه ځایه پورې تللي یاست؟
مونږ اوس فعلاً ډېر لږې لاسته راوړنې لرو. هغه دا دی چې مونږ خپل د اعضا په یو توافقنامه باندې سره راضي شوي یو. مونږ د ډونرانو او د دولت د بعضو ارګانونو سره مرکې هم کړي او هغوی ته هم ځانونه ورپېژندلي.
آیا داسې ځینې نورې نادولتي ټولنې هم شته چې تاسو ته ورته فعالیتونه لري خو ستاسو سره په دې چتر کې نه دي؟
بله، داسې نورې مؤسسې هم شته چې هغوی د نشه یي توکو په تداوی کې یا په نورو بازارخونو کې کار کوي. هغوی اوس فعلا موږ سره عضویت یا غړیتوب نه لري. په آینده کې که هغه معیارونه هغوی پوره کړي نو موږ هغوی ته هم هرکلی وایو.
بودیجه یا پیسې د کوم ځای په لاس راوړي؟
خپل چتر بودیجه نه لري، تا دا غړي مؤسسې د دې د بعضې مصارف په غاړه اخلي، لیکن مونږ اعتیاد په باره کې چې مونږ کار کوو، تداوی کوو، هغه مونږ بعضې مرستې لکه د آینل نه مونږ مرستې لرو. مونږ سره د ملل متحد د مخدره موادو کنټرول هغه سازمان یا یونو ډی سي هغه یې کوي.
په مجموع کې په دې وروستیو کلونو کې له افغانستان سره د همې مرستې لږ شوي دي. ستاسو پر فعالیتونه باندې څومره منفي اغېز کړی دي؟
افغاني مؤسسات تر اوسه پورې خپله عمده بودیجه په خپله نه شي تهیه کولی. دغه پروژو د دغه تمویل کوونکو ممالکو لخوا موږ ته راکول کېږي، نو که کله دا کومکونه کمیږي زموږ په خدماتو دا اثر گزار دي. خو چتر یو دا مسله هم په خپل اجنډا کې نیولې چې څنګه مونږ کولای شو چې کله چې کومکونه کمیږي د کمو کومکونو نه زیاته استفاده وشي. یو دی هغه مسلو نه چې مونږ پی باس کړی هغه دا دی که مونږ وکولای شو چې هغه مالدار کسان چې هغوی معتاد دي او هغوی خپله رغونه وغواړي، هغوی ته د فیس په مقابل کې مونږ تداوی ورکړو او هغه فیس د دوی بیا هغه چاته چې هغوی غریب دي او ناتوانه دي د هغوی تداوی ورباندې وکړو. که مونږ وکولای شو چې شخصي کلینیکونه هم برابر کړو چې په عین وخت کې مونږ دغسې مسایلو باندې هم باس کړی چې مونږ وکولای شو داسې پروژې هغه مونږ طرحه کړو چې هغه مونږ ته په مقابل کې یو څه پیسې مونږ لاسته راوړو او هغه پیسې بیا د معتادینو په تداوی کې مصرف شي، لکه د موټرو د ترمیم ورکشاپ، بعضې رستورانتونه. زموږ بعضې غړو بعضې وړې وړې پروژې په دې کې عملي کړي هم دي او هغه پیسې راځي دوی د معتادینو په تداوی کې ورنه کار اخلي. زموږ بعضې نورو غړو وړو وړو رستورانتونه هم شروع کړي.
چتر په نوم سره د نادولتي ټولنو یو اتحادیه هم جوړه کړې ده، هماهنګي هم رامنځته شوې ده. بیا هم د معتادینو شمېر ورځ په ورځ مخ په ډېرېدو دی. آیا ستاسو د فعالیتونو دغه کیفیت چټ دی او که نور عوامل لري؟
دا ډېر یو غټ ملي ستونزه ده او دا خدمات چې موږ عرضه کوو دا هم د کیفیت په لحاظ نړیوال معیارونه نه دي سره کړي او د کمیت په لحاظ دا ډېر کم څه دي. زه فکر کوم دې ته ډېر غټ پروګرامونو ته ضرورت شته. هغه عناصر چې دلته معتادین زیاتوي هغه عناصر په افغانستان کې ډېر زیات دي. موږ ته ډېر ضرورت دی چې موږ خپل خدمات هم معیاري کړو او کافی اندازه بودیجه هم ولرو او زموږ د حکومت دخوانه او نړیوال حمایت هم ډیر ضرورت لرو.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د څو نادولتي ټولنو اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مو مرکه اورېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د کابل ولایت غلام نبی په 15 کلنۍ کې چرچ شروع کړل. د هجرت پر مهال په پاکستان کې په پوډو راخته سو او له 16 کالو راهیسې نشه کوي. دا چې دی په دې موده کې له کوم ستونزو سره مخ شوی دا بخپله د دل خلې واورو.
دا د چرسیان بناست سنغاره ته دا دوک بیسه خوسته دا باید موک پستگ مو بانده بودا گید بس انده سیار آلا دوی بلا دی چرس و سیگریت خطا که کنه دا خری دوی بلا راتی آقا با منگ را واخسته پس منگ دو دریا بارا لکان انده لس کلانو بس پامده که آلا آلا بلا برا سیگریت هم بخ بلا دا که وام واقع انده سی پسی چرسی سو پی خور پا من دایی کم کار که و آل تیوان دیوال سر مخص مام اوتا دو پی اوتا که را سر و پا سیگریت که پسی مواد که یوه ورځ زم دا مواد ما مر سره کاش کې زړه می خراب زړه می راځي کې بیا مې نو هر ډیر وخت بیا مې یوه ورځ وره سی یوه ورځ مې ځان سره په کار وکړم اره کدا شي کې ستدا وې بل اخره ما سبا ته نو هم خو سي تقریبا لاس یو لس بجې سي سي په ما باندې دا درد راغی ډاکټر ته لاړم ډاکټر هم بشکاره چې راته و کې خو کار یې واره نه کې بل اخره ما غل سره مخ مخصم از خو لا ده خاص ایمان دیواله پیدا شای کاش کسی کاش میکه جور سما دیرده بس ما سیاتی ور بسی داره ما اومی وارد پودر رو نشه سیدا دیکی ایچ شای نسی که وره تی موتا چوی او گیره گی بس لاره دیده کریوان ما شل کاره وی وره زمون زو او دست به دین نواتله دنیا نونا خبره اعتبارم للا سوار که بدنم للا سوار که اعصابم للا سوار که چوک موان دیوالان و آغام رانه لریسو نکار سمنگ للا سوار که ایما ورور په سعودي کې وای تا نه خلک ورتوري سیدا سړای خو به خیاتی لا بینه وته لا دی اما ته ایزا و ایزا در لګم اما پاسپورت هغه مې جوړ ک چې کله په پرواز وخت بعد دغه وخت کې ما حساب کار پرې خو ما ویل طالب ته بد شای نه دا وسنګ کوم تیرې په نار شې ام فارس کې وس پاته سم ما تقریبا یو لک او 30000 دا سه 2 لک پورې ما تا واند ته ورور سره تاباد پلان یې سیدر په دې پلان کې موږ ځای نه جوړ کړیو جګ جګ یو قدم پاس ځایو یو را سهلا را دا وب کرا کرا د کی کا پته کی کده سره لري دې موږ د څه په کار نه کاوسې دا وب په دومره راځي کی سي ځان پول به مونږ نيسي کيم کاته کی نو اینه موږ نام نه پاتې موږ کمزور یو ډور خراب کړیو هغه وب په دې پلان کې د سې تیز دې یو دوړ په یو لاله کته دې ورغی کو بس دیم زور وار شای د لاس او ته یو ځی شیم نس کوره خلکو را باسری نه وای وړي ډیر یې مړ
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی په خپل وار د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه تراغلو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه دا ده چې د زرغونی میړه د پډورو په کارخانه کې کار کوي. کله چې دا هغه میړه په کور کې نه وي نو هغه سخت ناروغ وي. زرغونه د ناروغي ترڅنګ حیرانه ده چې دا په څه ډول ناروغي اخته شوی. دا چې د هغه د ناروغي علت به څه وي دا به په ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاری.
څنګه درته ښکارم؟
رنگ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار رئیس شکر روغه جوړی. دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو بس تال خاطر یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ولیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غشپه آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نه آرامه یم.
ولې نه آرامه یې؟
تا تل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ماته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې، ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خورې، څنګه سو معاینه دی وکړل؟
هو ومې کړل.
ښه، ته یې راکه.
دا دې واخله.
ښه ښه، عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه نصیبې دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت یې نه دی راکړي.
میړه دې څه کار کوي؟
د هیروینو په کارخانه کې کار کوي.
میړه دې څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي، بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوه شوم چې ته څه مریضي لرې.
په څه شي پوه شوې؟ زه څه ډول نه جوړې لرم.
خورې، ته په هیروینو اخته شوې؟
څه شی؟ زه په هیروینو اخته شوې یم.
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینې شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولي، څنګه پرې اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولي، خو ستا د میړه کالي په پوډرو باندې لړلي وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تېرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایه، کور مې خراب شو. خدای مې دې کونده کړي، خدای دې دای خراب کړي. خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند دې هم را تباه کړ. زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
بارز شارا تحال اوایا، رے با بار سر شارا تال وایا شی بیا سس کس نمی رانے شی بیا سس کس نمی رانے سکت ملے ولولے رانے سکت ملے ولولے رانے اوخ کی تمام ولے ولے رانے اوخ کی تمام ولے ولے رانے سکت ملے ولولے رانے سکت ملے ولولے رانے